پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې له روانو جګړو زیانمن شوي خلک وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
مځکه مو پاته د سرایونه مې پاته د لرمې طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکي.
کندوز کې د اعدام مخې نامسوله وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي.
زما دو ورونه زما والده شهادت رسولي دي، دو زخمیان لرم، یو مې ورندر ده یو مې وریره ده.
په افغانستان کې لا هم ولادي فیستوله د یوې لویې ستونزې په توګه پاتې ده.
افغانستان کې د فیستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي.
او په امریکا کې له تیر نږدې یو کال راهیسې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی د ښځو لپاره نور بس د پروګرام هم اوریدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه واورو چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل امنیتي چارواکي پر شهر صفا ولسوالۍ د طالبانو د برید د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیات مرګ ژوبلې خبره کوي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په امریکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې په وروستیو یوولسو میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي. د زابل امنیې قمندان جنرال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان پر امنیتي پوستو تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د دښمن جسدونه، سلاوي، تجهیزات، سکیله سلاوي، خفیفه سلاوي، مینونه، د دوی مهمات ټول زموږ په لاس کې دي او زموږ د ملي پولیسو لاس ته ولیدلې دي. جګړه ختمه شوله. بدبختانه چې زموږ یو نفر ملي پولیس په دې کې شهید لرو او یو نفر هم زخمي لرو.
د صمیمي په وینا د طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کونل چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاسم او نورو ملګرو یې د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې له خلکو د غنمو اوشر راټولو چې پرې د ملي امنیت صفر څلور قطعې عملیات وکړل. د خبر پانی لمخې په دغو عملیاتو کې قاسم له خپلو دو ملګرو سره ووژل شو او یو ملګری ژوندی ونیول شو. تر اوسه طالبانو د حکومت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دو بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یوه کور وسلوالو کسانو برید کړی و چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې یو چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربند له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو، خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې دوه میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو، روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. چینایي چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چین سنخوا دولتي خبري آژانس نن خبر ورکړ چې په ګانسو ولایت کې پرون دغه سیالۍ وروسته له هغې ګډوډه شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د راپورونو له مخې اکثر لوبغاړي له جسمي پلوه زیانمن شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل شوې او ګړندۍ مخته تللې ده، د وایروس په نویو پیښو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې په وروستیو یولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. له دې سره دا هیلې زیاتې شوې چې د دغې وبا تر ټولو بدې اغیزې مخ په ورکېدو دي. روغتیایي متخصصینو پرون شنبې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په روغتونونو کې د کووید 19 له امله ډېر لږ ناروغان بستر شوي او د دغه وایروس له امله هم ډېر لږ کسان مړه شوي چې دغه لړۍ همداسې مخ په ځوړند روانه ده. د شمیرو له مخې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول په ورځ کې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 30,000 ټیټ شوی چې دا د 2020 کال د جون له 13 راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تر اوسه کافي امریکایان واکسین شوي نه دي چې اعلان کړي دغه وایروس له منځه تللی دی. په امریکا کې د لویانو په سلو کې 60 ته لږ تر لږه د کورونا ضد واکسین یو ډوزه ورکړل شوی او په سلو کې 50 بشپړ واکسین شوي دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دغه خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پاتې د ازادي راډیو .com. راځو د دغه خبری خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخته د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم ډیر شوي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لوري غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلو بېوسۍ او بېوزلۍ کیسې کوي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکي د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن شوي د جګړې له ښکېلو لوریو روانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جلریز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لوېدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي تلفات افراد ملکي تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول و خونره تاکتیک دی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شوی دی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اورزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی. ملي امنیت شورا ویند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې د ماینونو چاودنې زیات شوې دي او له دې کبله ډیر زیان ولسته رسیږي. د همدې جګړې او تاوتریخوالي په دوام تیره شپه د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. هلته ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په پلټنه بوخت دي، خو د دغې پیښې زیانمن شوي وایي چې دغه پیښه د خپل سره وسلوالو کسانو لخوا شوې. دا چې جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې څلور تنه ملکی کسان وژل شوي او دوه تنه یې ټپیان شوي دي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه 2 بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یو کور باندې وسلوالو کسانو برید کړی او په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان شوي دي. د دغې متضرر شوې کورنۍ یو غړي محمد رحیم نن یکشنبه د جوزا دویمه ازادۍ روډې ته وویل چې په دې پیښه کې د پلار او مور په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د یو ماشوم په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
زه محمد رحیم د محمد جان قنداري شهید دویمه بیګر 2 بجې شاوخوا کې زما پلار زما دوه ورونه زما والده شهادت رسولې دي. دو زخمیان لرم، یو مې ورندیر دی یو مې وریره ده. دا په دې ساحه کې د بندر بخاري واکمن د غیر مسؤول کسان دي، همدما کسان دي غیر مسؤول کسانو له خونه په شهادت رسېدلې. دغه وحشت او دهشت په دې بندر بخاري کې دغه غیر مسؤول کسانو جوړه کړې ده. حکومت بېخي په دوی واکمني نه لري، د خان آباد حکومت بالکل په دوی واکمني نه لري. هر څه چې کوي دوی به کوي.
د دې قربانیانو د کورنۍ یو همسایه ساجد سلیمان خیل هم ورته خبره کوي.
د شپې په 2 بجو باندې ناتارې ډزې وسولې، خپې خپې ډزې وسولې. سهار پاسېدل لمانځه ته ګورو چې خبر شول چې داسې ماما قندارای شهید کړی ده او سره له زمنو او ښځې. زه خپله دوی یو څلور کور اخوا ته ګاونډی یم.
د قربانیانو کورنۍ دا کوي چې د دوی پر کور باندې غیر مسؤولو وسلوالو برید کړی دی. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې په دې وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي دي او دغه راز دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ولسوال وایي لا روښانه نه ده چې دغه پیښه د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده، خو ټینګار کوي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي. د خانآباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې له 10 کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې زیات شمېر غیر مسؤول وسلوال حضور او فعالیت لري او خلک د دوی له بې ځایه ځورونو، خپل سرویو او وژنو څخه سخت په تنګ راغلي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران لپاره پانا یې نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت د طبي بوټو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د احصایې له مخې په 1999 کال کې د دې ولایته د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله ډیره شوې ده. د احصایې له مخې په 1983 لمریز کال کې د هرات ولایت څخه د طبي بوټو صادرات نږدې 20,000 ټنو ته رسیدل چې 21 میلیون امریکایي ډالر ارزښت یې درلود، خو په 1999 لمریز کال کې د دغو بوټو صادرات 18,000 ټنو ته لوړ شو، چې 40 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. په یادو طبي بوټو کې تور او سپینه زیره، خاکشیر، د ریحان تخم او نورې طبي ګیاوي او بوټي شامل دي چې ډیری ترکیې، هند، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادرېږي. افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي طبي بوټو د تولیداتو له پلوه په سیمه او نړۍ کې یو له خورا مهمو هیوادونو شمیرل کیږي چې د دغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست رئیس د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې اتاق په 1.5 غونډه کې ګډون وکړ. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د سوداګریزو اړیکو پراختیا او ګډو پانګونو په موخه په آنلاین ډول جوړه شوې وه چې په 50 اسلامي هیوادونو کې د خونو رئیسانو، مرستیالانو او سکرټرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره د خونې سرپرست مشر شفیق الله تایی د اسلامي هیوادونو په حوزه کې د سیمه ایز او اقتصادي همکارۍ په ارزښت خبرې کړي. ښاغلی تایی د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، ګډو پانګونو او د تجربو د انتقال په برخه کې خپلې همکارۍ لا پسې زیاتې کړي. د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې خونه چې 50 اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري، په 1999 کال کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په واسطه تاسیس شوی او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په 2008 زیږدیز کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نویو پیښو شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راکم شوی. په دغه هیواد کې د واکسین کمپاین په چټکۍ مخته روان دی او داسې هیلې ټوکولي چې د نړۍ په کچه به د دغې ناوړه وبا زیانونه کم شي. بل لور ته په اروپا او هندوستان کې هم په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې یو څه کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په 13 میاشتو کې یې ساری نه لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تېره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په 13 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کېږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تېرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه
As more and more people
سومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبتو پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 40 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین شوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. او خو په فرانسه کې هم په 13 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې شوې چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 240 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلې شي اړخی ولسمشر ژایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه و نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمی اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 نوي کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له کورونا نه راځو یوې بلې روغتیایي ستونزې ته. د زیږون پر مهال مور او ماشوم ته د ستونزو پیدا کېدل او بیا روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی اوس هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده. افغان میرمنې وایي په روغتونونو کې د لازمو اسانتیاو او مسلکي روغتیا پالانو کمښت دغه ستونزه جدي کړې، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا روان حالات له پخوا هیله بښونکی ګڼي او وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه له پخوا راکمه شوې. نن د مې 23 د اختلالي یا ناسالم زیږون پر مهال د رامنځته شوو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس د ولادي فستولا وضعیت څه ډول دی، چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې.
روحینا په 40 کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای له زیږون وروسته دا او هم ماشومی ښه نه و. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روحینا وای د زیږون پر مهال د ماشوم سمه ساتنه ونه شوه، اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشارې سره وای
کومه ولسوالۍ کې چې موږ ژوند کوو، زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي په هیڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ شو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4,000 قابلی فارغ لرو چې په هغه جمله کې 6,000 نفر د دوی په سیستم کې کار کوي او 28,000 نفر د دوی بیکاره دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فستولونه د مشکلو ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه ښځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه ښځې چې په کلو بانډو کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې دوی ته ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشره وایي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي. له دې سره هممهاله بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه ښیي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه هیله بښونکې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمېرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنۍ ډول 461 میندې دي. له موږ سره دغه شمېر اوس ثبت دی، خو دا شمېر د تېرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والي خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی شو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلیت له کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې 23 په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغیزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاری وشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوې او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
وړاندې درته په خبرونه کې د خځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، خو اوس راځي چې د کابل چاپ د نن ورځو مقالو او لیکنو ته غوږ شو.
مسیر ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالي شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالي شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر له اوسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دې ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي که څه هم دا شورا باید ډېره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر کوه چې دا شورا به صلاحیتونه را کم کړي او بیا به په چارو کې خلاص لاس ونه لري، ځکه تر اوسه د دې شورا جوړېدل ځنډولې و. ورځپاڼې ټینګار کړی که دا شورا اعلان هم شي اختلافونه به ورسره لا زیات شي او حکومت به ونه توانېږي چې د دې شورا پر مټ سیاسي اجماع رامنځته کړي او د سولې او جګړې په برخه کې شته ګواښونه ډېر مدیریت کړی شي. هشته سو ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې په ټپه درېدلې او نړۍ هم د سولې خبرو ته شا کړې ده. د لیکوال په وینا چې دا حالت نه یوازې د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی، بلکې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم مړاوې کړې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دا مهال ډېرو خلکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او عمومي باور دا دی چې د ولسوالیو له سقوط سره به جګړه نوره هم تېزه شي او خلک به سولې ته ونه رسېږي. ورځپاڼې د خلکو د اندېښنو په دوام لیکلي چې د استنبول ناسته چې خلکو ته د سولې هیلې ټوکولې وي هغه هم تر سره نشوه او په ټوله کې نړۍ د سولې هڅو ته شا کړې چې په باور یې دا حالت افغانان تر بل هر وخت ډېر ناهیلي کړي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سولې پروسې ناکامولو لپاره هڅې تیزې شوې او دښمن هم جګړو ته زور ورکړی او په ټول وس هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا جګړه داسې مهال تیزه شوې چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته باید طالبانو جګړه بس کړې وای، ځکه دا جګړه مردوده او ورورژنه ده. د طبقاتو ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوی وکړي، ځکه په خبرې چې په افغانستان کې د رواني جګړې اصلي لامل د ګاونډیانو لاسوهنه ده. لیکوال ټینګار کړی چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانانو د غوښتنه ومني او پر دښمن فشار راوړي چې وژنو او افغان ورانولو لاس واخلي او د دې لپاره د تپل شوې جګړه بند کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 او 1200 د قوتي پیسې می پاتې دي. د 1200 او 1200 د تقاوتي می اخیسته ده. د روان کال تقریبا والے کې دی په یاد د خدای د دې وطن په د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مې راغلی په یاد د خدای د امر پیغام لري ځای پر ورسوي. السلام علیکم. اسلام د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام په زمو شروع را د زموږ आवाज سره ځای پر ورسوي. د ګروپو چارواک پرې چې من وضعیت ډېر خراب دی. اصلاحي بندې دي، اسار ټول مشرات دي، ګرانی ده، ورور دا خاطر کورونا ده، د دې خاطر بکر باندې کار کوي. یو تور شپه د اسار مولا خلاصي چې اوس موږ څه وکړو. دا خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورونا پاتې دي. نه دا دی چې چې بار په فالانو باندې کار کوي، شان باندې ګرانی دي، کارې دي، د شپې پر اوږو باندې کار دي، کمر باندې جنگ دي. څه خو دې دا رئیس جمهور دا د من وضعیت مخ را
خدے ڈیر شبکی ڈیر کمزوری هم کار نکوي ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي نزمان څه څه خدای چې اندغه هیله ده چې نزمان پیغام تر لور کورو چې هغه پروسه وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سره د خبرونې نمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه اورو.
د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. د زابل امنیې قمندان جنرال محمد وایس صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو تر برید وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. د کونړ چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعې قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونړ د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سری قطعې قمندان قاسم او نور ملګري یې د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې د ملي امنیت د سفر څلور قطعې د عملیاتو په نتیجه کې وژل شول. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. چنای چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه په ګانسو ولایت کې پرون وروسته له هغې رامنځته شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا زد واکسین لړۍ پیل شوی او ګړندۍ مخته تللی دی، د وایروس په نوې پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی چې په یولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د همدې خبرونو په لنډیز سره د دغه خبري خپرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته نور بس دی.
شکست سکوت. ساعت 12:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این برنامه هفتوار شکست سکوت من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش ها می رساند که موارد تلاش خودکشی در سال گذشته در هرات 1500 مورد بوده که یک رقم بسیار درشت می باشد. در این مورد با کارشناسان صحی و همچنین رئیس اداره امور زنان هرات صحبت های خواهیم داشت. همکار تکنیکی هم کوشش میکنه که تماس ما با اونها برقرار شوه. به ما گفتن که خانم انیسه سروری با ما در خط تلفن هستند. خانم سروری به برنامه خوش آمدین. همچنین عادله صافی را هم چون کارشناس صحی یا امراض روانی با خود در برنامه داریم. اول خانم سروری اگه خود معرفی کنین بفرمایید.
سلامت باشیم. تشکر. هنیسه سروری هستم، رئیس امور زنان ولایت هرات.
بسیار زیاد تشکر. گزارش های داریم که سال گذشته سال 1399 1500 مورد تلاش انتحار بین خانما و دخترها در هرات بوده. به نظر شما علتش چی بوده؟
تشکر. سلامت باشیم. آماری که شما گفتین فقط از ولایت هرات نیست، حسات جون غرد می باشه. به خاطر اینکه شفاخانه بلزوی ولایت هرات که هست، شفاخانه حسات جون غرد که فعالیت میکنه و اکثریت مریضای ولایت جون غرد هم در اونجا آورده میشن به خاطر تداوی. و آمار ارائه شده متاسفانه یک تفکیک خاصی در بین از این آمار وجود نداره که مشخص بکنه که چی تعداد از این آمار دلیل ازویی بوده که خانم ها به حساب خشونت بیایند و خودکشی بزنند یا از بین بردن خود بکنند، و یا هی که بعضی ها نسبت به مشکلات روی روانی که دارن میایند قرص زیادتر مصرف میکنن و هی باعث میشه که برای اونا تشنج رخ بده و هی خانم ها و آقایان البته تحت قضایه دیودی ثبت میشن. خانم هایی که
یا گفتن تحت گفتن او ببخشن تحت قضایه دیودی، اگه این رکمه که توضیح بدین بفرمایید.
قضایه دیودی معمولا قضایه گفتم شد قضایه اقدام به خودکشی است، اینا قضایه دیودی میگن. و این قضایه چند بخش داره. قضایه خانم هایی هستن که به حساب خشونت میاندست و خودکشی میزنن، خانم هایی هستن که طبقه دوم کسایی هستن که اینا تکلیف روی روانی دارن، یعنی از لحاظ روحی وضعیت خوب ندارن و زمانی که از مسکن زیاد استفاده میکنن به خاطر تسکین درد خود و یهی که به خاطر فراموش کردن بعض عضلات، این قضایا هم تحت قضایای دیودی یا اقدام به خودکشی ثبت میشه. طبقه سیوم کسایی هستند که زیاده روی میکنن در استفاده مواد مخدر و مسکرات و شمول شراب، و زمان که اینا به شفاخانه یوزوی آورده میشن و میدوهای از اونا شستشو میشه، این قضایا هم تحت قضایای دیودی ثبت میشه. و یک طبقه دیگه قضایایی هست که مریض در حالت نافامی میآید، چند دانه مسکن پشت سر هم اینا استفاده میکنن و او باعث ایجاد تشنج میشه و زمانی که به شفاخانه او رو میبرن میدی از شستشوی داده میشه و این هم جد قضایای دیودی ثبت میشه. یعنی یک تفکیک بین قضایا وجود نداره که چی تعداد قضایا عامل از خشونت بوده، چی تعداد قضایا عدالت روی روانی رنج میبردن، مریضی های روی روانی، چی تعداد قضایا استفاده مواد مخدر بوده و چی تعداد قضایا در حالت نافامی آمدن دوار بیش از حد استفاده کردن. به طور مثال ما می چند قبل که یک ملاقات داشتیم هم یک نفر از مراجعین بخش واجل یک خانم بود و زمان که ازارات از رو گرفتیم او در ازارات خود گفت که مادر مفرد کرده بوده و من سرم بسیار زیاد درد میکرده، به خاطر از اینکه همین درد و سر خودم تسکین ببخشم چند تا دوای مسکن پشت سر هم استفاده کردم که درد سر مکم بشه. به این روی میدی از رو فشار آمده و زمانی که رو به شفاخانه آورده بودن و میدی از رو شستشو داده بودن، این اونجا به قضایای اقدام به خودکشی و یک نوع ثبت شده دمیجه. که این وقتی که تفکیک وجود نمی داشته باشه باعث میشه که آمار خود به خود بلند بره و یک آمار خیلی بلند را نشان بده.
بسیار زیاد تشکر
که شما گفتین. سلامت باشید. این فقط مربوط خانم ها نمیشه، اگر 70% از خانم ها باشه 30% از را آقایان تشکیل میده از آمار.
یعنی 1500 مورد که از تلاش انتحار است و هم دیگه خانم ها شامل است و هم مردا. میرم سراغ تشکر بسیار زیاد. میرم سراغ خانم عادله صافی. خانم صافی با ما هستین؟
بله.
و علیکم السلام. لطفا اگه خود معرفی کنین بفرمایید.
عادله صافی ما در پنج دیستر نقطون در متعدین در شفاخانی روانشناس ما او دیر خوشحاله ایم چه تاسو من توقعه که پدی عربانی مونگ خبری وکو چه ولی خزی خودکشی تا نکه ولی خزی خودکشی کنی مستی دیدینی چه بینی زنانا پو خودکشی بانده خبری وکو چه ولی خزی سسامت کنی باید جنرالی مونگ سوشایان پابلیک.
خانم صافی یک لحظه خانم صافی یک لحظه میباشین صحبت شما را قطع کردم. میخوام که شما را خدا اعلان کنیم، اگر شنونده های عزیز هم تماس بگیرن و مستقیما در برنامه هم بگیرن از شما سوالای داشته باشن شاید بهتر بشه. شماره های تلفن ماست 799-203-540 همچنین 0700-822-755. بفرمایین با صحبت هایتان ادامه بدین خانم صافی.
خب ما شماره خدا بگویم
نه خیر نه ما شفاخانه استودیو رو گفتم شنونده های عزیز تماس میگیرن با ما و شما مستقیما میتونین به سوالاشون جواب بگین بفرمایید.
ما که دیدین چې موږ د زنانه او خودکشي باندې خبرې وکړو چې ولی خدیسه سایت کې به جن ندی موږ یو سوشل ان پبلک سره شیر کو چې دغه د خودکشي مسائل څنګه رامنځته کیږي او څو کولای شي چې دغه مسائل حل کولو کې سره مرسته وکړي او مخنیوی وکړي. لکه روان کې ناس کردار ادا کولای شي، د کس کولای شي او د ادارې یو رئیس کولای لري او معاشره کردار ادا کولای شي او میډیا کولای شي. مختلف شایانو ته به موږ اشاره وکړو او تاسو ګڼ شوي سوالونو ته به کوشش وکړو چې جواب ورکړو.
بسیار تشکر.
درې مریضې دي چې او دا غدری مرزی نامون تا دری نور مشکلات پا وجه پیدا کیگی چی یو سوشل دا منتل دا و بادی دا اجتماعی ذهنی و روانی خب پا دی دری او که بیسیت مشکلات چی یو خزا خودکشی تا حسدی اغا سوشل یا اجتماعی مشکلات دی چی پا دی اغا مونگا تاستر لگ لگ معلومات در کو پا وال قدم که دو طولو نلوی مشکل دو مونگا سوشل پا بلن دی دغه سوشل پرابلم په وجه باندې سره دغه نور باډي او منټل مشکلات پیدا کیږي. مثلا په اجتماع کې اول قدم کې زموږ فامیل دی چې دا ډېر رول لري. مثلا په یو کورنۍ کې والدین حالت ته ډېر ارزښت ورکوي، نجلۍ په نسبت باندې د هغې په تعلیم باندې ډېر خرچ کوي، د هغې صحت ته ډېر توجه ورکوي، کاغه چې تم لري شیزر شپخه.
بله خانم صافی، صحبت های شما قطع شد. همکار تکنیکی اشاره میکنه شاید دوباره تماس بگیرن، صدایشان دوباره زنگ میزنیم. البته خانم انیسه سروری با ما هستن. خانم از نظر شما چرا یک دختر خانم یا یک زن مجبور میشه که به انتحار رو بیاوره؟ آیا انتحار راه حل است؟
تشکر. البته که خودکشی یا از بین بردن خود این راه حل بوده نمیتونه، منتها زمانی که وضعیت به اندازه زیق میشه بر خانم که دیگه تحمل مشکلات بر از او باقی نمیمونه و همی تمام دیگه بر از باقی نمیمونه، او فکر میکنه که یگانه راه حل به خاطر نجات از مشکلات و از خشونت و از قیوداتی که در سطح خانواده و در سطح اجتماع به خاطر از او بر از او وجود داره، یگانه راه حل فکر میکنن که از بین بردن خودشان است. میگن زمانی که ما از بین برده خود از بین ببریم پس مشکلات هم خلاص میشه، در حالی که این کار درست نیست. باید مبارزه بکنن و تا ای که راه حل بر مشکلات خود پیدا بکنن و اگه امروز اونا با این مشکلات روبرو هستن، فردا امکان داره که یک کار دیگیشان با هم مشکلات روبرو بشن. و اگه قرار باشه که همه که به خاطر راهی از مشکلات بیان اقدام به خودکشی بکنن، خود یک راه حل نشد. پس خوب است که راه حل را بسنجن که فرد دیگه که با همچین مشکل بر میخوره بتونه که از راه حل حضور به یک نوعه استفاده بکنن. و تمام تلاش ما و مدافعین حقوق خانم ها و نادایی که در قسمت کار میکنن همیست که آگاهی رسانی بکنیم از طریق منابع، از طریق میدیا، از طریق ورکشاپ ها، کنفرانس ها، تا ای که سطح آگاهی مردم در این زمینه بلند داره و اونا دنبال راه حل باشند بر مشکلات خود، به جای ازی که بیایند و به خودکشی فکر بکنن. و سابق در هرات زیادتر اقدام به خودسوزی بود و خانم ها دست به خودسوزی می زدن و آمار خودسوزی را ما در سالای 95 خیلی بالا داشتیم در سطح ولایت ایران، منتها سالای اخیر دیده میشه که جای خودسوزی را به یک نوع خودکشی ها گرفته و خانم ها این راه حل زیادتر فیلن چی میکنن، انتخاب میکنن. این فقط به خانم ها صدق نمیکنه، حتی بعض از قضایایی داریم که آقایان هستن و میبینیم که اونا دست به خودکشی میزنن از مواد مسموم کننده مثل تیزاب، وایتکس، مرگ موش و همساله هم استفاده میکنن تا یک خود از بین ببرن. اما یک
بفرمایید
نظریه دیگی که دکتر صایبو دارن و این تا یک اندازه صدق میکنه هیست که تمام از این قضایا اقدام به خودکشی نیست، بلکه بعضی از اینا تمثیل به خودکشی است و تعداد زیادی قضایا را ما داشتیم تا فعلا که یک خانم به خاطر از این که بتونه خانواده خود را تحت تاثیر قرار بده و یا هی که شمار خود تحت تاثیر قرار بده به یک نوع حرف خود بالای از اونا بقبولانه، میاین تمثیل خودکشی میکنن. یعنی میزان موادی که یا میزان دوایی که استفاده میکنن ده حد نیست که باعث از بین بردن از اونا بشه یا باعث مرگ از اونا بشه، فقط همو تشنج به وجود میاره و ضرورت میشه که اونا به شفاخانه برده شون، نمیدی از اونا شستشو داده شون و اینو تمثیل به خودکشی میگن. و زیادتر دکترای بخش حاجر به این باور هستند که اکثریت هزی قضایا تمثیل به خودکشی است. از جمله که آقای نبیل فقیریار است که ما همیشه هم روی از اونا در تماس هستیم و مشوره میگیریم و اونا میگن که اکثریت قضایا تمثیل به خودکشی است.
بسیار زیاد تشکر. البته دکتر صاحب صافی، عادله صافی باز با ما وصل شدن. دکتر صاحب بفرمایین، صحبتهایش خود ادامه بتین. خانم انیسا سروری از هرات گفتن که یک تعداد از این قضایا یا تلاش خودکشی تمثیل می باشه، اگرم توضیح بتین بفرمایین.
تشکر. مونگا تا سر تجریان کیو چی ما ویلی چی ده پولو نا غط مشکل زمونگا سوشن مشکلات دی چی ده سوشن نمون ترازی و پا اجتماع کی اول دیر ضروری کردار چیدا که اغا فامیل دی لکه فامیل یو دیر لوی رول لری. مثلا پا کورنه کی والدین دی غالت تا دیر ارزخ ورکی، جلیتا نورکی، دغسی ده تعلیم پا برخه کی علک تا دیر ارزخ ورکی، ده صحت پا برخه کی هم نو پدا غوا جوان دی جلی دی پی تی اس دی مریضا اشی داری پدایی کی دی چی پی تی اس دی مونگا پوست ٹراماتیک استرس دسادر اتوی لیشو چی دا دی دپریشن یو شاخ دی. نو دا دغه ناانصافیانی چې د والدینو په کور کې دی سره کیږي دا سب کانشس کې دی موجود وي، په لاشعور کې دی موجود وي. دا جلی چې کله د دې تداوی نه کیږي او د دې تداوی صرف روانشناس کولی شي چې هغې د هغه وخت سره مهیانی ورته مور او پلار یې په دې کې توجه نه ورکوي. بیا چې کله دا غټه شي واده وکړي د خسرانو کور ته لاړه شي، هلته د کلچر مسله ده چې هلته ټول ورنه ډېر توقعات لري او ډیر بوج پرې اچوي، که دی برداشت کولی شي او که نشي برداشت کولی، او په همدې وجه باندې ښځه ډپریشن ته ځي او آخري لاره ورته همدا ښکاري چې باید دا خودکشي وکړي. نو په نورو په انټرنیشنل سطحه باندې د چایلډ ابیوز ده چې د ماشومانو نه غلط استفاده ده، په دفترونو کې چې کومې ښځې کار کوي د رئیسانو د طرف نه، د میل کولیګ د طرف نه، هغوی ته جنسي اذیت وضعیت سره مخ وي او دا هم د ډپریشن یو وجه ده چې دوی بیا ډپریس وي او سوسایټ ته دوی ځي. دا هم لکه یوه غټه وجه کیدای شي.
دکتر صاحب دیر مننه، بسیار جا تشکر. فکر میکنم شنونده عزیز روی خط هستن، اگر سوال اونا را بگیریم و شما بشنوین و پاسخ بتین بهتر خواهد بود. شنونده عزیز، دوست عزیز، لطفا خود معرفی کنین.
سلام آقای سلطان محمد سرور، سلام خود به شما، با میمانه محترم شما، با همکار تکنیک تقریبین مدار مدرستار آخونزاده است مزولایت بازی سلسول بالا مرغا به تماشون.
آخونزاده صاحب بفرمایین. و علیکم السلام.
من یک نظر دارم، یک سوالم از میمانه محترم شما دارم.
بفرمایین.
نظر می رقم است آقای سلطان محمد سرور که همین زیادتر خیر شر به دست خداوند است، مرگ زندم به دست خداوند است، زیادتر این کسانی که به خودکشی اقدام میکنه اینا بهتر از یه از روی خودکشی کرده که صبر به خداوند میکنه، کاسه صبر میگه بزرگ است دیگه، این را به جناب بهتر است. ولی همین زیادتره که همه به خودکشی اینا تصمیم میگره، همه دخترهای دخترخانه ای کار نمیکنه، زیادتر همه زنهایی که اینا وارسی میشه اینا به خاطر ناز و نخره ای کار میکنن. اینطور نیم که اینا حتما اینا مریض هستن یا دپرشن دارن یا اینا اقدام خودکشی، هر کس اقدام خودکشی بکنه او 100% موفق میشه، هیچ کس به دو خبر نمیشه، یک وقتی که او از بین بره باید خبر میشه. اینا زیادتر بخاطر ناز و نخره کار میکنه یا بخاطر زدی کار میکنه یا بخاطر از این میکنه که
آخونزاده صاحب
فکر دام.
آخونزاده صاحب تشکر از نظر و سوال شما. خانم سروری، انیسا سروری از هرات.
سوال دارم آقای سروری، یک سوال هم دارم.
بفرمایید. خانم سروری اشاره داشتن به چنین موارد.
سوال ما از میمانه محترم هست، اگر با واقعا نکرد که دپریشن نشته باشه به خانواده کوی اقدام خودکشی میکنه، اما خانواده ای چی اکسال عمل نشان میده یا چی عوارض یا چی آریزه داره که اگر ما خانواده بفهمه که این 100% مریض است به دپریشن مبتلا است که اقدام خودکشی میکنه، چی رقم خانواده بفهمه و بالا از این مریض ولی چرا همین اقدامات همین جاتر به هرات است؟ به دیگه جای قدر نیست که مثلا به می دپرشن گرفتار باشه. به هرات چی مشکل است که مثلا زمان جاتر خودسوزی میکنه یا به می خودکشی اقدام میکنه؟ نمیره اگر جو
تشکر. سوال شما دو بخش داشت. بخش اولش دکتر صاحب صافی جواب میده که یک خانواده برای وقایه یا جلوگیری از خودکشی چه قدم میتونه و چطور درک میکنه که چنین علائمی وجود داره، و بخش هراتش خانم سروری انشاءالله جواب میده. دکتر صاحب صافی بفرمایید. دیر زیاد
من نما سوال واخیسته. کله چې ډیپریشن خو خپل ځان ته نخې لري، د دوه هفتو نه زیات کاغه چا سره ناسته پاسته نه کوي، خفګان کوي. ډیپریشن معنا دا ژور خفګان، او هغه په اجتماع کې صحیح کردار نه ادا کوي، او وایي داسې مریضان چې خودکشي کوي د هغې نه مخکې هغه وایي چې زه زړه مې کېږي چې زه ځان مړ کړم. باید فامیل دې سره ډېر کومک وکړي، دا ډاکټر ته بوزي په اول قدم کې، دا دې د مشکلات درک کړي ډاکټر ته بوزي. ځکه چې یو دا موږ سره دوایي تداوي ده، یو د تاک تراپي چې هغه د وروسته روانشناس سره دا مخ کولی شي سره د فامیل په کومک باندې. بعضې دواګانې داسې دي چې موږ کله چې یو انسان ته سوچ ورځي د هغې سوچ نه ورته یو فکر ورته ورځي، د هغې فکر نه پس هغه بیا بهیویر کوي. نو د هغې هغه بهیویر باید موږ کنټرول کړو په اول قدم کې. هغې ته د دوا ضرورت ده، د ډاکټر ضرورت ده، او هغې نه پس بیا باید دا روانشناس ته بوزي او دا مسله ورسره ډېره جدي ونیسي. دا لکه عادي مسله نه ده. موږ ډېر مریضان داسې لیدلي دي چې دوی وایي چې موږ خودکشي کوو، او خو د دې فامیل دوی نه درکوي. کېدای شي داسې ډرامه کوي لکه څنګه چې دې تس سوال وکړو. نو بیا آخري دغه همدا وي چې هغه سړی رښتیا او خودکشي وکړي، ځکه چې هغې ته هغه ډاکټر ته لاسرسی نه لري، روانشناس ته لاسرسی نه لري. دغه مشکلات په وجه باندې موږ د دې مخنیوی کولی شو یو فامیل.
بسیار زیاد تشکر، ډیره مننه. خانم سروری، آقای آخوندزاده از بادغیس گفتن که چرا چنین موارد در هرات بیشتر است. شما قبلا گفته بودین که آماری که در دست داریم تنها از هرات نیست بلکه از حوزه جنوب غرب است. بفرمایید. بله، فکر میکنم خانم سروری تماسش با ما قطع شده. همکار تکنیکیم یک بار دیگر تلاش میکنه که با اونا وصل شویم. دکتر صاحب صافی، اما درمانی را که دکتر صاحب تجویز میکنن در چنین موارد اگر مختصرا تشریح بدن.
ما تاسو ته ویلی کنه چې درې مشکلات تو په وجه باندې لکه دغه موږ سره درې سپي په دي چې سوشن ده، مینټل ده، او بادي ده. یو ډاکټر د مریض حالت په کتو سره بیا تصمیم نیسي چې مریض په کوم حالت کې ده. لکه موږ بیا مریض سره درې ژبې استعمالوو چې یو د دوستۍ ژبه ده، یو د مور ژبه ده، هغه مورنۍ ژبه نه چې لکه پښتو یا فارسي ده، هغه د ترحم ژبه، او یو ده د مذهبي ژبه. موږ مریض ګورو چې مریض په کوم حالت کې ده، نو دې سره بعضې دعاګانې بیا موږ وایو. دا زمونږ یو استاد ده چې نوی راغلی ده، په دغه طریقې باندې موږ هغې سره کار کوو. موږ ته یې ټرینینګ راکړی ده، او موږ ډېر مریضان ښه شوي دي چې ډاکټر صاحب جان ده چې یو انټرنیشنل سپوک پرسن ده د لاجې نو د دې درمان طریقه دا ده چې اول موږ د دې مریض پوینټونه پیدا کړو چې دا مریض د سوشل نه څومره د سوشل نه دا مشکلات لري. هغه مشکلات ورته دغه کوو، بیا د دې په مینټل باندې کار کوو چې د دې مینټل کم مشکلات دا لري، او ورپسې موبایل باندې ورته کار کوو.
بسیار زیاد تشکر دکتر صافی. خانم انیسه سروری، رئیس بخش امور زنان هرات، خوشبختانه دوباره با ما وصل شدن. خانم سروری صدای ما میشنوین؟
بله
دارم. آخوندزاده صاحب از بادغیس پرسان کرده بودن که چرا موارد تلاش خودکشی در هرات بیشتر است، علتش هم میخواستن پرسان کنن. اگر شما پیش از گفتین که آماری که در دست دارین مربوط همه جنوب غرب است، تنها هرات نیست، بفرمایید.
سلام جن، تشکر. د پاسخ سوال از برادر ما باید بگم که این میتونه که دو دلیل داشته باشه. دلیل اولی که مردم ولایت هرات به می آگاهی رسیدن که زمانی که یک قضیه اتفاق میفته میایم قضایا رو ثبت میکنن، چون ثبت زیادتر میشه به همین دلیل آمار بلندتر نشان میده، در حالی که اگه ما بیاییم میبینیم خشونت ها و مشکلات در تمام ولایت افغانستان به خصوص ولایت درجه دو و درجه سه که جنگ در اونجا جریان داره و مشکلات به مراتب زیادتر است از ولایت درجه اول کرده، و یکی از دلایل میتونه هی باشه که چون ثبت زیادتر میشه همار زیادتر نشان میده. و دلیل دوم که خیلی تاثیرگذار است هیست که فرهنگ های کشور همسایه به خصوص کشور ایران خیلی تاثیرگذار است روی مردم ولایت هرات. من قبلا اشاره کردم که ما سالهای قبل مثلا میزان خودسوزی ها رو در سطح ولایت هرات زیاد داشتیم و اخیرا خودکشی زیادتر در بین جوان ها و در بین خانم ها مروج شده که به یک نوعی این فرهنگ گرفته شده از کشور همسایه می باشد. اگر ما بیاییم کشور ایران بررسی بکنیم میبینیم که آمار خودکشی ها در اونجا اخیرا افزایش پیدا کرده و زیادتر از این مواد مسموم کننده و پیچکاری باب و همسال هم به خصوص طبقه جوان وقتی که دیپرس میشن و همو دیپریشن می داشته باشن استفاده میکنن و به زندگی خود خاتمه میدن، که هی چون مهاجرت به کشور ایران خیلی زیاد است در ولایت هرات، فرهنگ میدانه که خیلی زود تاثیر بگذاره و به همو دلیل است که زیادتر خانمای هرات به خاطر رای از مشکلات میاین و دست خودکشی میزنن.
بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات شما. خانم سروری، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، 4 دقیقه داریم، از شما هم و از دکتر صاحب صافی هم میپرسم چه تجویز و مشوره میتین به خانمایی که با مشکلات اجتماعی روبرو میباشن؟ بسیار کوتاه و افشرده اگر بفرمایید. لطف کنین بفرمایید. صدای شما را بله صدای شما را داریم. بله صدای شما را داریم. صدای شما را بفرمایید.
گفتم توصیه ما و پیشنهاد ما به تمام خانم ها به خصوص دختر خانم های جوان این هست که در مقابل مشکلات زانو خم نکنند. خودکشی یگانه راه حل هست نیست که فکر کنند که از مشکلات راهی پیدا میکنند، کوشش کنند که راه مبارزه را پیش بگیرند تا اینکه با مشکلات غلبه بکنند و به یک نوع مشکلات خود حل بسازند و در کنار از اینکه مشکلات خود حل میکنند مشوره های لازمه برای دوست و خواهر دیگه خود بتن از تجربیاتی که دارن تا اینکه مشکل هزوم هم
بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب صافی، مشوره شما به خانم ها و دختر خانم هایی که با مشکلات اجتماعی روبرو می باشند و بالاخره تصمیم می گیرند که اگر خودکشی کنند، مشوره شما به اونا چیز بفرمایید؟ بسیار کوتاه اگر بگوین.
تشکر مننه ده یو مسلمان په هیڅ باندې باید موږ دا ژوند کې دا الله پاک ته یو تحفه ده، باید دا موږ ځان ښکته خلکو ته هم وګورو چې موږ داسې خلک شته چې زیاتر مشکلات لري، نو باید هغې ته وګورو او خپل هغه کوم په ژوند کې مثبت پوینټونه چې لرو باید هغه رابرسیر کړو، هغې ته فکر وکړو نو چې موږ کوم مثبت شیان لرو. لکه یو لنډ مثال دا دی، زه دې خویندو ته دا یو توصیه کوم چې تاسو خپل دغه زاړه شیان چې کوم په کور کې دي دا باندې راوباسئ، وګورئ چې دې باندې تاسو ولیکئ چې دا زه خرڅوم خرڅلاو دپاره دي، نو دا تاسو باندې کېږي وګورئ چې څومره خلک به په قطار کې ولاړ وي او ستاسو دغه شیان ته به ضرورت لري کنه. نو زه وایم چې خپل ځان ښکته کسانو ته وګورئ، داسې خلک هم شته چې ستاسو ژوند ته ډېر لیواله دي او ستاسو ژوند ورته په نظر کې ډېر ښه دغه کېږي، او د مسلمان په حیث باندې باید اسلامي تعلیمان ته موږ ډېر توجه ورکړو.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب صافی. فکر میکنم که وقت برنامه ما به اتمام میرسه. از مهمانان عزیز خود انیسه سروری رئیس امور زنان هرات و همچنین دکتر صاحب صافی که عادله صافی که در برنامه سهم گرفتن و شنوندگان عزیزی که ما را شنیدن و تلفن کردن یک جهان ممنون. تا برنامه دیگر خدا حافظ. الله یارو مددگار شما.